واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان لرنجر موټر راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو، ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د موشک پونم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټې ته چې نن وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تېر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تر می پدا سے حال کې جماعت یې نه قتل وویل، لکی اوبر اوړه. ما په کوټه کې د تر سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تر کوټې ته راغلم، په وښتو کې ګوتې تیرولې، اوبه مې ورته ونیوې. دغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبوي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړاوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ساه نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږکو لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل ځلا نور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. ل هیله هدايه په واورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي. ل دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې ستاسو یې کوئ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کله چې د کورونا لپاره قرنټین اعلان شو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بېلابېل مواد دي. یو دي د سکارو ورته ویل کېږي، دغوی پنسلونه دي. ډیرای وخت کله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه او نقاشي هم روغنی ورته وای روغنی رنگونه دي پیغوی باندې هم باسم او اوی رنگونه دي پیغوی باندې هم باسم ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونه په کار اخستنې سره ترسیم
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی
د څه کارش میره خو زنه لرم او شپږو کتابچی دي کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختی سي د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غدیر شاوخوا کلرم پلورشوین دي او بس دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه ما انزورګری کړی خو شپږ کتابچی لرم سي دکې دي او د دې شاو خاطه ما کنوس باندې انځورګری کړی
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
د ما انځورګری بیلا بیل دی هم دی د ما ډیرې انځورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څیرې دی او د غو پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړې توګه ډیرې وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه برابر او په ډیر ستونزه سره دی زده کړې ادامه ورکړي نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکری په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو په ټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منظرې هم سیاغه هم د افغانستان په ټولنه پورې ته پورې تړاو لري خو تر ډیره برخه به پرخې پورې د منځورګري د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سده نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زیات منځورګري په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه داسې تاسو پر اسمنو کې راخسته دا واغه یو انجلۍ یا یو افغان شزن سویل
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی واسي یو نارینه د وی وړې جنکی په خوله لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یوان زګرینې ده چې پیغه کې د ویجنګي په لاس کې څيري کتابونه یې ساده بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره سیغوي زامتو باسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم لږې نم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم او د یو سره یو ځای بیا خپل انځورګری ترسیموم
له هله هدايه څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کوو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غه سندری دي چې میاندې خويندې او ناګانې د زانګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یوشمیر پدی باور دی چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینا عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپل د څلوېشتې خورزه د زانګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولای چې د زانګو سندره ووایي خو په امپیتری کې دغه سندره چلانه کړې ده د زنگو سندری هغه سندری دی چې میاندې خوندې او ناګانې یې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي. د دغه سندرو موضوعات تیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشومو نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له زانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود څناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتوال وایي له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زنګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایونو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او دغه الله لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په زانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کاغه نظم وی، کاغه نثر وی، کاغه لنډق سی وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې قرارېدو، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله للو 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 خوب دې درسي ترلمو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلې ول تر توبې لاندې توبې لوزنګېدې، نه یې شاخ وشورېدې، نه یې ګل ورزېدې، د توبې تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدې، پر دې لار باندې نبی و ترېدې، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم را څرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې تورې، نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسنی وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې.
دا د پېښور اقرا پوهنتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اقرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست و رباب میں زدک. نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی. یوزی کړی شو به مونږ ویل چې یار آئیډیا مونږ ته راغو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو آمدن ذریعہ جوړ کو. بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیره ده اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو تیس آلو دیش در منگالو دیش ذرا
نو خلق ورکئی میش تے سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل.
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوف شو اور ترا عالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملا فدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی. ٹو بی آنےسٹ کہنا جموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا.
په خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبر شې چې رباب ټنګي تل خو خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډېر زیات خوخی د دې طریقې چې کوم د کنه هغه د نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم اف آرټ ته او ضرورت شول دي سیدا ته ان لاین دي شې سره غي دې ډېر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مځکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت و، چیرته چې انګور زیات و هغه مځکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا 4000 کاله وړاندې د اوسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجینر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اندر زمنګ د خلکو رب النوا او چاغه وخت د عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اند او د کچی قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقه د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې واو سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویخت له اندر مشر او زیات قوی وو. ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګې د غره له سر را خوشی کړه او د اندر بن په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو. که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي به چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو تر سره کول لپاره جرګی جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي هندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لختې را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لور ته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خسر نه باغ کړی دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر ته سیند لرې چې د کلي ته یو پل کړي، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړې وې دواړو ډېرو یې کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ځي راغی او ورته وویل چې زه ویلی شوی یم، ورته وایي چې لاس هلته دوی وي ویخوره خو چې تېره وی بی ځایه نه کړي، نو دی بی ځي هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تېره وی پاتې کېږي، نو تېره وی چې پاتې شي بېرته تېره وی راټولېږي هغه ځای هم نه معلومېږي، نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي هغه تې تختې دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه، هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، ورځي څپېړې دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ایښودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں ماں میں کھڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا وڑو زڑگونو نا دچھو میں شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دا بلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دا بلبل سنوش گونا میں جوڑ کے او محل رنا میں دس بھوک میں کڑا دس زہرا پس